سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت مزګر سلور بجوشي تاسو ازادي رادیو ته غواګیست مخکې درې شي د خبرونې مطلب تل شو خبرونه په پکتیا ولایت کې نن چهارشنبه په غلا تورن یو کس باندې تعزیري سزا عملي شوه. د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې تورن کس چې په شپږ کاله بند محکوم شوی په نهه دېرش درو ووهل شو. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په عامه حضر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو په عملي کېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. طالبانو د تېرې یکشنبې په ورځ د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو کس د زنا په تور په پنځه دېرش درو ووهه. تورن کس په څلور میاشتو زندانونو زندان هم محکوم شوی. دا سزاګانې داسې مهال عملي کېږي چې نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو ډلو په کراتو کراتو له طالبانو غوښتي چې په عامه حضر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو له عملي کېدو لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پر ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ریلیف په پاڼې د راپور له مخې خلیلي بنټ دغه غوښتنه په روسي شنبه په یوه بیان کې کړې ده. نوموړي د کاناډا د هغه ټینګ دریز ستاینه کړې چې د طالبانو سره د اړیکو عادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو نجونو د حقونو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي. ښاغلی بنټ همدارنګه د کاناډا د حکومت د هغه اقدام ستاینه کړې چې له درې نوري ودونو استرالیا، جرمني او هالند سره پر ګډه یو مهم لومړی ګام اخیستی او ویلي دي چې له افغانستان سره باید د هغو سرغړونو په خاطر حساب کتاب وشي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو د کنوینسیون له مخې دي یوه تا ترسره کړي. ایران پولته چیرمه نیمروز ولایت کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو په ډزو کې دی و افغان د وژل کېدو او د طالبانو او د ایران د سردي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوې دي. د حلواش په نوم د بشري حقونو ډلې چې د ایران سیستان بلوچستان اړوند پیښو په اړه خبرونه خپروي نن چهارشنبه پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د ایران پولیساتو ځواکونو وروسته له هغې په سفري نقطه کې د طالبانو له یوې سردي پوستې سره په ډزو کې ښکیل شول چې د ایران د هیرمانډ ولسوالۍ اړوند ساحه ساسولی کلی کې ډیرا ایرانی پولیساتي ځواکونو پر یو شمېر هغه ولڅونه ډز وکړي چې پر پوله د تیلو د لیکت کاروبار مختوړی ولکتر لګي یو تن پکې ووبشل شو. د غزې تړنګې په شمالي برخه کې نن چهارشنبه د اسرایلو په دوه هوایي بریدونو کې د لسګونو خصو ماشومانو په ګډون لکتر لګا تاتیا کسان وژل شول. روغتي چارواکو دی وروختون مشر ویلي چې د ژوند ګواښونکو ټپیانو درملنه ځکه نشي کېدای چې د اسرایلي ځواکونو د اونۍ د پای په عملیات کې په لسګونو ډاکټرانو توقیف شوی دی. اسرایل په روسي اونۍ کې د غزې په شمال کې هوایي بریدونه زیات کړي او همې پراخ ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرایل ویلي چې دغه عملیات د حماس چې د متحده ایالاتو اروپایي اتحادیې لخوا وترګر سازمان په توګه پیژندل شوی د سغدری زیډلې د وسلوالو په لمنځوړلو متمرکز دی. ورسته خبرم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه قانون جوړ اندېښنه څرګنده کړې چې د اسرایل پارلمان د دوشنبه پر اساس تصویب کړي او لمخې د ملګرو ملتونو پر لوی ادارې چې په غزه تړنګ او د اسرایل په ګډون په منځنی ختیځ کې د فلسطین لاسیمای کوي بندیز لګوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وین میتیو میلر پر روسي شنبه نه وخت بيوي خبري غونډه کې دغه قانون پاره چې لمخې د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی اداره په اسرایل کې له ډول فعالیت څخه منع کیږي او هم اسرایلی چارواکي ورسره له ډول اړیکو راګرځوي په خبرګون کې ویل چې واشنگتن دغه قانون پړه په خطره اندېښنې او همي ورسره مخالفت څرګند کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. لا نړیوالو د افغان خزو غوښتنه
باید دوی فشار راوړي په وسنی نظام باندې څو دوی خپل موزي نه کاته سي
پر تصویري خبرونه د بندیز هڅي
قیامت ورځ هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي عکسونه جوړوي
او د ډیورن پر کرخه د طالبو پاکستانی پولیساتو جګړه
پاکستان نجدا مرمۍ راځي دل دلګي زمونږه ماشومان او زنانه واړو ټول ته نقصان رسوي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو ازادي سره اوسئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنیټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پرخه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکی قشر له مخې پر زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخامخ دی. ښاغلي بنیټ چې تازه کاناډا ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسولی، په خپل اعلامیه کې ویلي چې هغه له بېلابېل افغان کډوالو سره ولیدل او دوی ورته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې سره د شویو ظلمونو کیسې وکړې. نو جزئیات په راپور کې
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي په دې هیواد کې تر ټولو زیانمنونکي قشر له مخ په زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخ دی. ریچارډ بنیټ چې تازه یې تېره ورځ کاناډا ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسولی، په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې خپور کړې، له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبانو افغانستان ته له سفر څخه منع کړی، ویلي چې کاناډا ته په شپږ ورځني سفر کې په ټورنټو او اوتاوا ښارونو کې د افغان فعالانو، خبریالانو او د هیواد ته د نویو کډه شویو افغانانو په ګډون له یو شمېر افغانانو سره لیدنې کتنې کړې چې ډیرو یې د طالبانو لخوا د تبعیض او ظلم په اړه خپلې تجربې ورسره شریکې کړې دي. هغه ویلي چې د لګکیو یو شمېر فعالو ښځو ورته ویلي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یوې همغږي ستراتیژۍ په نشتوالي کې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت ته رسیدنه وکړي، د دوی ټولنې له ناوړه چلندونو سره مخامخې دي. ښاغلي بنیټ په دې بیان کې د کاناډا د هغه ټینګ دریځ ستاینه کړې چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو مرسته او همکاري اړینه ده. د ښځو د حقونو فعالې راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
امروز نقض حقوق بشر به طور آشکارا
نن ورځ په افغانستان کې بشري حقونه په ښکاره ډول پر رڼا ورځ له منځه وړل کېږي او له بده مرغه نړیواله ټولنه یوازې ننداره کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې نړیواله ټولنه بلکې د بشري حقونو بنسټونه، سیمه ییز او ګاونډي هیوادونه باید په دې کې تر نورو ډېره ونډه واخلي او طالبان تر فشار لاندې راولي چې په دې هیواد کې چې افغان میرمنې یې برمته نیولې دي له دې برمتې خلاصې کړي
از ګروګانشان خلاص وکړن.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د عملي اقدامات غوښتنه کوي.
باید دوی فشار راوړي په اوسنی نظام باندې څو دوی له خپل موضوع نه کته سي او افغانو میرمنو ته د تحصیل او د تعلیم او د کار اجازه ورکړي. باید د خبرې چې دوی کوي دا باید عملي شي، په عملي ډول باندې سرته ورسیږي، ځکه چې درې کاله کېږي په دې موضوعاتو باندې بحث کېږي او په خوشحالۍ سره موږ کوم پرمختګ په دې باره کې نه دی لیدلی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې په ښځو نجونو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګول شوي. د همدغه محدودیتونو له امله زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول میرمنې هڅه کوي له دې هیواد ووځي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ په خپل تازه بیان کې ویلي کاناډا له 2020 کال نه تر اوسه 50,000 افغان پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. هغه ویلي نړیواله ټولنه باید د زیانمنونکو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري وکړي او له کاناډا یې غوښتي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له خطر سره مخ افغان کډوالو ته خوندي لارې برابرې کړي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتګ نندارې ته د نور پای کېږدي. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر خبرلانو د رسنیو مسؤلین وایي ورځ بلې ته پرې محدودیتونه په زیاتېدو دي چې د دوی کاري له خنډ سره مخ کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د افغانستان په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د زیروه یا ځوندیو موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. دغه کمیټې د دوشنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د زیروه یا ځوندیو موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه خپور کړی بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتګ ننداره د پای ته ورسوي. په بیان کې د سی پی جی د پروګرامونو مدیر کارلوس میتینز په حواله راغلی چې په تخار کې د تلویزیونونو، فلم او عکس اخیستو پر وړاندې د طالبانو وروستي بندیزونه باید هر هغه څوک اندېښمن کړي چې په ټوله نړۍ کې د رسنیو ازادیو ته اهمیت ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرول بند کړي. د دغه وزارت وایم سیف الاسلام خیبر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اسوشیټد خبري اژانس ته تایید کړی وه چې دوی په تخار، میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه کړې چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر او فلم خپرول، ساتل او اخیستل غیر اسلامي بلل سوي دي. د یادونې ده چې تر تخار، میدان وردګو او کندهار وروسته په ننګرهار، لغمان، خوست، هلمند، پکتیا، بادغیس او غور ولایتونو کې هم خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبانو پرې د فلم او تصویر اخیستو بندیزونه لګولي دي. خو ځینې خبریالان او د رسنیو مسؤلین ورځ تر بلې د محدودیتونو د زیاتېدو شکایت کوي او وایي چې دوی په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت د دوی په ټکو دغو افراطي پرېکړو ته نه تسلیمیږي. د افغانستان په مرکزي حوزه کې یو فوټو ژورنالیست او خبریال د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
شاید هم طالبا بتوانه کار را در برخی نقاط از افغانستان عملی کنند.
خیلی طالبان در افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا پریکړه عملی کړي، خو دا داسې پریکړه نه ده چې تلپاتې او ټولنې ته د منلو وي، ځکه تصویري رسنۍ اوس د خلکو د ژوند یوه برخه ده او خلک دا خلا نه شي زغملی. حاصل کې به طالبان خپله مجبور شي چې له خپلې پریکړې په شا شي.
په کابل کې د یوې رسنۍ مسؤل هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل د ده او رسنۍ نوم یې په راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط وویل چې له دغو محدودیتونو ستړي سوي او له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
له بده مرغه ورځ تر بلې په دغه محدودیت لا زیاتېږي، نو بالکل دغه وضعیت په تحمل له دایرې هم وتی دی. نو هیله داده چې نړیوال په دې برخه کې د افغان خبریالانو غږ واوري او په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي ترڅو خبریالانو کولی شي په سمه توګه خپل مسؤلیت ادا کړي.
په کابل کې د دوه رسنیو مسؤلینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ کندهار ته تللي وو او هلته یې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلی دي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړې ده. ښاغلی مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو دغه مشران انار میله کې د ګډون په هدف هلته ورغلي او بیا یې ذبیح الله مجاهد سره د رسنیو د ستونزو پر سر خبرې کړي دي. دغه سرچینه وایي کندهار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا ورته ویل سوي چې نه یوازې د تصویري رسنیو د تړلو خبره سمه نه ده، بلکې ډاډ ورکړل سوی چې په ځینو ولایتونو کې تصویري رسنیو ته رامنځته سوې ستونزې حل کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو شاوخوا څلور ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري او یوازې هڅه کوي د حیواناتو، مجسمو تصویرونه او د انسانانو د نقاشیو مخنیوی وکړي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت ته رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور کولو ته اړ ایستي دي. دوی په دې موده کې د دغو محدودیتونو په بهیر کې پر رسنیو د موسیقي او ټلویزیوني سریالونو او په ځوندۍ بڼه د سیاسي بحثونو خپرولو بندیز لګولي. ولای د خزینه کارکونکو لپاره د ماسک اغوستل جبري کړي، په ولایتونو کې په راډیوي خبرونو کې د انجونو او ښځو اړیکو اخیستل هم بند کړي او آن ځینې رسنۍ په بشپړه توګه بندې کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تیروسونه کې د ننګرهار ګوشتي او د کنړ ولایت خاص ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د پاکستاني ځواکونو او طالب لساتو ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه غنی جګړې شوې چې د ځایي اوسیدونکو په وینا دوړو خوته پکې د مرګ ژوبلې رسیدو ترڅنګ له یادو ساحو په لسګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې وي او نور ځایونو ته کډوالې شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ د شالی ولی او نورو هغو سیمو چې د ډیورن کرخې سره نږدې پرتې دي اوسیدونکي وایي له څه مودې څخه په یاده کرخه افغان طالبان غواړي چې نوې پوستې جوړې او ورته سرکونه وغځوي، خو دا کار د پاکستاني ځواکونو د مخالفت او د دواړو لورو ترمنځ د نښتو سبب کیږي. د ننګرهار د ګوشتي او د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ ترمنځ دا نارگی یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي نوم او غږی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له تیرې نږدې یوې میاشتې څخه د افغانستان سرپرست حکومت د دفاع وزارت په سیمه کې د پاکستان لخوا د غزول شوي اغزن سیم سره نږدې نوې پوستې جوړوي او همدارازي سرک هم پیل کړی دی. په وینا یې د دغو پوستو او سرک پر سر څو ځله دواړو خواوو یو بل سره جګړې کړې او مرګ ژوبله یې هم درلوده. هغه راته وویل په دغو نښتو کې د دریو طالب پولیساتو جسدونه لیدلي چې دوی د کونړ سرکانو ولسوالۍ او یو هم غازی آباد ولسوالۍ ته انتقال کړي. همداراز طالبانو په یو کمین او متقابلو ډزو کې پاکستانی ځواکونو ته هم مرګ ژوب لاړه ولې وه چې دوی ته یې کار شمیر نه دی معلوم. یادې سرچینې وړاندې وویل د جګړو او پاکستانی ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو په وجه په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې اوسمهال په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د کډوالو پنغالی ته راکډه شوې کورنۍ وایي ژمی پیل شوی خو دوی د سرپنا او نورو اسانتیاوو نشتوالي له امله ستونزو سره مخ دي. د همدې ولسوالۍ د څپری دوه کډوالو عبدالقادر او پرویز ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نجدا مرمۍ راځي دلته لګي زمونږ ماشومان او زنانه واړه ټولو ته نسخان رسوي. کم خلک چې هلته اوسېدل هغه خپل کورونه پرېښې دي، مالونه دې پاتې شوي
د ډیورن کرخې سره نږدې پراته ولسونه وای له 2010 زیږدیز کال څخه پاکستانی ځواکونه د دوی په سیمو د توپونو ډزې کوي چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسولي، کورونه ورته ړنګ کړي او دوی خالی لاسونه پریښي دي. محمد عمران
او دا کم توپونه او دا وانونه چې د پاکستان راوړي دي طرف ته دا خلک ډېر په عذاب او ډېر په تنګ دي، کورونه وران کړو، مالونه هم تاله شو، غرق او تباه شو.
دوی له پخوانیو افغان چارواکو هم غوښتي او له اوسنیو هم غواړي چې باید پاکستان له دغه ډول بریدونو منع کړي، که څه هم چې د پرزیدلي جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونو او د امارت قوتونو په ځلونو پاکستان سره د ډیورن کرخې په اوږدو کې جګړې کړي. طالب چارواکي وایي هیچا ته به اجازه ورنکړي چې په افغان خاوره تیری وکړي او یا یې اوسیدونکي ستونزو سره مخ کړي، خو بیا هم دغه بریدونه دوام لري. د ډیورن په کرخه د نوو جګړو او دواړو خواو ته پکې دا وختو ځاني ځانونو په اړه تر اوسه افغان چارواکو او پاکستان څه نه دي ویلي. په ختیځو ولایتونو کې د سرپرست حکومت د 201 خالد بن ولید قولي اردو څخه په خبرېدونکو خبر پاڼو کې وخت نا وخت د خپلو مسولینو له نوو جوړېدونکو پوستو او سرک څخه د لیدنو او ځایي مسولینو ته د ښه سرک او پوستو جوړولو سپارښتنې خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل د پارلمان لخوا پر هغه تصویب شوي قانون انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د یوې لویې مرستندوی ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. متحده ایالتونو او ملګرو ملتونو د اسرائیل پر دغه اقدام ژوره اندېښنه څرګنده کړې. واشنګټن ویلي چې د اسرائیل دغه اقدام د دې خطر زیاتوي چې په فلسطیني سیمو کې په میلیونونو کسان چې د دغې ادارې پر مرستو متکي دي له مرستو بې برخې شي. او ملګرو ملتونو ویلي چې که اسرائیل دغه قانون عملي کړي نو د نړیوالو قوانینو له مخې باید په خپله د فلسطینیانو ارتبه پوره کړي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه قانون ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د اسرائیل پارلمان د دوشنبه پر ورځ تصویب کړی او له مخې د ملګرو ملتونو پر لوی ادارې یو این راواچ په غزې ترانګه او د اسرائیل په ګډون په منځني ختیځ کې د فلسطینیانو لاسنیوي کوي بندیز لګوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون سه شنبه ناوخته په یوه خبري غونډه کې د دغه قانون په اړه چې له مخې د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی اداره په اسرائیل کې له هر ډول فعالیت څخه منع کیږي او هم اسرائیلي چارواکي ورسره له هر ډول اړیکو راګرځوي په غبرګون کې وویل چې واشنگتن د دغه قانون په اړه په ښکاره اندېښنې او هم ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د هغه په خبره متحده ایالات دغه قانون ته ډېر اندېښنه ذکر لري چې هغه کولی شي په لویدیځه غاړه غزې او ختیځ بیت المقدس کې د دې ادارې فعالیتونه بند کړي. د ښاغلي میلر په خبره د دې خطر شته چې د اسرائیل د دغه اقدام په نتیجه کې په میلیونونو فلسطینیان چې د ملګرو ملتونو پر دغې مرستندوی ادارې متکي دي د روغتیا پالنې او د لومړنیو او ثانوي زده کړو په ګډون له اساسي خدمتونو بې برخې شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اسرائیل د پارلمان لخوا دغه تصویب شوی قانون به په نوي ورځو کې عملي بڼه خپلوي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې که اسرائیل د فلسطینیانو لپاره د دې سازمان له څانګې سره د اړیکو د پرې کولو اړوند نوی قانون عملي کړي نو د اسرائیل حکومت به د فلسطیني وګړو اړتیاوې د نړیوالو قوانینو په اساس پوره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند استیفان دوجاریک په وینا سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره بل بدیل نه لري. ګوتریش ویلي چې یو ان روا د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ روانې جګړې پر مهال د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې یوازینۍ مرستندوی اداره ده، خو د هغه په وینا د اسرائیل نوی قانون به په غزې ترڅنګ کې پر روان بشري وضعیت ناوړه اغیز وکړي. هغه سیمه کې چې د اسرائیل او د ایران له ملاتړ دي برخمنې حماس ډلې ترمنځ د جګړو په نتیجه کې فلسطینیان له ډېرو کړاوونو سره مخ شوي دي. د حماس په وړاندې چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني، اسرائیل دغه جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر پر اوومه د اسرائیل پر قلمرو په یوه پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یرغمل کړل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې ووري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پر تصویري خبرونه د بندي ساتي چارواکي مفتيانه پاړه یو خله ندي. د طالبان د حکومت لخوا داسې هڅې پیل شوې چې د تصویري رسنیو یا تلویزیونونو خبرونې بندې کړي او غږیزې یا صوتي بڼې ته واړوي. د دغو هڅو په ترڅ کې په یو شمېر ولایتونو کې عملا د رسنیو لخوا پر تصویر او ویډیو اخیستو بندیز عملي شوی او تلویزیوني خبرونې بندې شوې دي. خو د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي او د دوی مفتیان پر دغه بندیز یوه خوله نه دي او له همدې کبله انځوریز رسنۍ له ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل پر راپور کې
په افغانستان کې پر انزوریزو رسنیو وروسته تر هغه فشارونه زیات شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز ولګوه. د دغه قانون چې د 1403 لمریز کال د زمری په لسمه نیټه توشیح او رسمي جریده کې خپور شو، د ولسمې مادې په دریم بند کې رسنۍ د دې امر پر رعایتولو مکلفې شوې دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه ناروا بولي چې دغه عالم یوه بیلګه ده.
قیامت ورځ هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونکي وي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر خبرې کوي.
خو داسې بریښي چې له دغه امر سره د طالبانو د حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او ان د دوی مشهور مفتیان موافق نه دي. پر انزورونو د بندیز له قانون او په دې برخه کې پر رسنیو له فشارونو سره هممهاله پخوانی جهادي قومندان او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوب هغه زړه ویډیو بیا را برسیره شوی چې نوموړی پکې وایي ګڼ شمیر عرب او عجم علما تصویر ناروا نه بولي.
ممنوعیت په شریعت کې راغلی دی، اوس عام علما او په دې شي کې آیا تسهل کړی دی، خوشي کړی ده، غفلتی کړی ده، یا اکثر علما دې شي نه مننه کوي؟ د وخت علماو نه چې موږ دا مسله پوښتنه کړې ده، لیدلې ده، مسله لیکلې کتابونه کې به شخصي مسله نشته. بعض علماء کرام خو په هغه اصلي حکم باندې چې کوم ثابت شوی دی دلیل شته پیغه معنی کوي. بعض علماء کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي په عربو کې دي په عجمو کې دي پاکستان کې دي افغانستان کې دي
پر دې سربېره د یو شمېر هغو طالب پلوه مفتیانو خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلې چې د کمرې انځورونه د بندیز وړ نه بولي.
ښکارېدلو دغه دلیل دی چې ستا د بدن نه شعاع وځي.
دې ډله کې د طالبانو د یوه مشهور مفتي شیخ رحیم الله حقانی چې د 2022 کال په اګست کې په کابل کې یوه چاودنه کې ووژل شو خبرې هم رامخته شوې. نوموړی چې یوې غونډې ته وینا کوي د کمرې ویډیو او انځور له هندارې سره تشبیه کوي او وایي دا وړانګه ده او نه هغه تصویر چې شریعت کې منع راغلی.
نو چې شیشې ته ولاړم زما د بدن نه شعاع وتله په شیشه ولګېدله. شیشې نه راواپس شوه زما په سترګو ولګېدله. نو ماته ځان ښکاره شو په شیشه کې. تا ته ځان څرنګه ښکاري؟ په دې کیمره کې دا شیشه لګېدلې ده. په دې شیشه دا شعاع لګېږي. زما د بدن دا شعاع په دې شیشه لګېږي. دلته ریکارډر لګېدلی دی. دا شعاع جذبوي. بس دا شعاع دی, دا تصویر نه دی. تصویر د رنگ نه جوړي او دا په دې کیمره کې رنگ نشته بلکې په دې کې څه شي دي؟ شعاع.
ډاکټر محمد الله صخره چې د مصر له الازهر پانتون څخه د فارغ شو یو علما او له ډلې دی ازادي رادیو ته ویل تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منع شوی چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره موجوده وي.
اینجا مسئله بر اساس این هست که خطر شرک نباشه.
دلته مسئله پر دې اساس ده چې د شرک خطر پکې نه وي, د عبادت خطر پکې نه وي. پخوانیو خلکو مجسمه او تصویرونه جوړول او بیا یې د هغو عبادت کاوه. له دې معلومیږي چې په دې اړه نصوص او روایات په خاصو حالاتو پورې تړلي دي. د اسلامي فقه ټولې ټولنې له الازهر نیولې د عربستان سعودي شام عراق فلسطین او مغرب ټول علما پر دې موافق دي چې دغه تصویر چې موږ او تاسو یې اخلو د هغو تصاویرو له ډلې نه دی. دا د حالت ثبتول دي. دا تصویر هغه حالت ته ورته دی چې انسان خپل څیره په اوبو یا هنداره کې وګوري.
د انځور په اړه هم دی زید او نقیز دریز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون بیا خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او عملا په دریو ولایتونو کندهار، تخار او بادغیس کې د ملي ټلویزیون خبرونې بندې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز مشر حامد عبیدی وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلان د رسنیو له مدیرانو سره پرله پسې غونډې لري او هغوی ته وایي چې قوانین یې پلي کړي. ښاغلی عبیدی وایي کابل کې د ټلویزیونونو برخلیک لا هم مبهم دی او په خبره یې د امر بالمعروف لوړپوړو چارواکو ویلي چې ممکن ټلویزیوني نشرات له بندیزه مستثنا کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې وه چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځلې یاده شوې او په وار وار یاده شوې, په خاص ډول د تلویزیون په برخه کې, ځکه چې تلویزیون بې له تصویر معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ و تل او ویل چې ممکن تلویزیوني خپرونې سستناتو کې راشي.
پر رسنیو د همدې ډول فشارونو وروسته کابل کې د رسنیو یو شمېر مسؤلان کندهار ته تللي او هلته یې د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره کتلي دي. په کابل کې د دوو رسنیو مسؤلینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی تیره اونۍ کندهار کې د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو چارواکي هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري. په کابل کې د یو ټلویزیون مسؤل چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته ویل د امر بالمعروف یو شمېر چارواکي پر دوی فشار راوړي چې تصویري نشرات بند کړي, خو په وینا یې د طالبانو د حکومت نور مشران او چارواکي بیا له دوی سره په غیر رسمي غونډو کې ډاډ ورکوي چې داسې څه خبره نشته. بلورته په کابل کې د ریاست الوزراء په ګډون ګڼې ادارې او وزارتونه لا هم د خپلو غونډو او لاسته راوړنو راپورونه په ویډیویي بڼه خپروي. د طالب چارواکو ترمنځ پر یو شمیر مسایلو د مخالفت موضوع نوی نه ده، بلکې له دې وړاندې د نجونو د ښوونځیو په ګډون پر یو شمیر نورو مسلو هم دوی یو د بل د خبرو مخالفت کړی دی. خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې په اکثره دغه ډول مخالفتي مسلو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده فرمانونه او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تګلارې پلي شوې دي. د رسنیو په برخه کې یو ورته تګلاره چې مخالفت سره مخ و، هغه رسنیو کې د نجونو ظاهرېدل و، خو وروسته بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې نجونې دې د ټلویزیون سکرین ته پر اتاک سره ماسک وتړي، چې دا کار بیا همداسې عملی شو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه د مخه خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت سلورین بجې چې اوس هم پام وکړئ خبرونه ته. په پکتیا ولایت کې نن چهارشنبه په غلا تورن یو کس باندې تعزیري سزا عملي شوه. د طالبانو د سترې محکمې د بین المخې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې تورن کس چې په شپږ کال باندې محکوم شوی په نهه دېرش درو ووهل شو. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په عام حضر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو په عملي کېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. طالبانو د تېرې یکشنبه په ورځ د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو کس د زنا په تور په پنځه دېرش درو ووهه. تورن کس په څلور میاشتو زندان محکوم شوی هم دی. دغه سزاګانې داسې مال عملي کېږي چې نړیوال بنسټونه او د بشري حقونو ډلو په کراتو له طالبانو غوښتي چې په مهزر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو له عملي کېدو دې لاس په سر شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پر رخه کېدو ټینګار ته دی د پام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې ښاغلي بنټ دغه غوښتنه پر روسي شنبه په یو بیان کې کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي.
په خاطر تطبیق بهتري
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خا عملی کېدو او فصلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې.
یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولې فعال دي.
دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیز کوي او معتاد میندې څه وکړي چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز کوي. دغه وده کې د عصبي او فزیکي دواړو وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یوه ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یوه کار پسې لیږي، خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و دا به په ډرامه کې واوري.
ښه ورار، اوس دا وایه چې څه خدمت دی؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی وخت.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خود یې هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې عمله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پرانیږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملي کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د ښه عملي کېدو او په سلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفری نظامي قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیت قمندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قمندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي ابجر کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي ابجر کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نشي کولی چې د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډېر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
ترګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت ته د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي، غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریاک لږ ګران دي، خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل یې هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د السیس په نوم برطانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاتې کوکنارو څخه تاریاک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریاک په بدخشان ولایت کې تولید شوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخی به ورته ځوان وي بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه مس بدبخت وي شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وانه
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر 4000 ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي. له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت 38 کلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده. دا له دوو کالو راهیسې په خیخه معتاده شوې او په دې موده کې له اولادونو څخه لري په زرنج ښار کې له معتادو ښځو او نارینه سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد تر څنګ له اولادونو څخه لریوالی هم ځوروي. دا په دې تمه شپې او ورځې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
دو کاله کېږي چې معتاده شوې یم او شپه او ورځ تر پلونو او ونو لاندې تیروم. وږي تږي ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشمه پیدا کولای. په دې بدمرغۍ کې ښکېله یم. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لس مرکزونه په واک کې لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونو معتادینو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولې فعالې دي تر څو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ترونه ګرځيږي. همدا اوس موږ سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایت کې فعال دي، هغه کې په ځانګړي شکل سره د خزینه او ماشومانو درملنه ترسره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشتوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شل بستریز مرکز کې یوازې لس بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې یوه ارزونه ښیي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څېړونکي روح الله سروش ازادي راډیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او د داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
دې کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کدرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عام روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کدرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لویه ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمېر په 2018 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او دغه ډول د معتادینو د ساتنې او پالنې 60 کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا په هدالست؟ آیا په هدره چې رسنۍ له نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤل وحید الله وحید خبرې واورو.
داسې کور او داسې فامیل به نه وي چې هغلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو. دا نو په هر کور کې سته. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورنوی کیسې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی. هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی. هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور و پلار ته ووایي چې دغه ظاهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوی څه رقم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک زموږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپونونس 22 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2:15 منځنۍ سپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشئی موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادېږي. دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشئی مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشئی موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخته پورې د معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادې میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل سي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. خغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدر توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدار د شیدو جزیان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته رانشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو وي، یا لټ ډاون برګون، یعنی کاسه یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخوړل شي، یعنی هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز ځکه یې دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه ودې متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتادې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نه شي کولی، صحیح خواړه نه شي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوړ ځواکي د نور د دې لامل کېږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي، رواني تکالیف د دې سبب کېږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډېر د یوې نشئی مور شیدې ککړي او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هرې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لاره پیدا کوي. مهمې دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دي، نیکوتین په تمباکو کې یا سیګرټو کې چلمه کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دي، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دي، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیم یا تریاک دي چې د یورینو په شکل باندې ځینې نقصو کې ډاکټر ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدره توکي منابعات محرکات هم چې پکې کوکاین او فتامین دي، میتانفتامین دا شامل دي، دا هم د مور د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. بنزوتیزیپین نو دا درمل دي چې د ډاکټرې په نسخه کې لیکي، هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېږي، په هغه باندې ناوړه اغېز کوي.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشئی موادو اغیز موجود وي، په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چون اکثر نشه این مواد چون مرد خوان استعمالیگی آقا بدن که جذب و دماغ لری شدو تلار پیدا کهی نو هم داغ قبله آقا نوار تاثیرات چی پا غطان و درلو دلشی آقا مستقیما پا ماشومان بانده هم رمسته کهی لکه ده ماشوم ده واد متاثر که دل ده شدو تولید ده تغیزی کیفیت که بدون رازی ادا طول لغا عملونه دی چه ده نشه یا ده نشه این موادو لکه بلا ده مور پا شدو بان تاثیر که یا ده تاثیرات مستقیما ماشوم منده ریز درلو دلش
ده نشه این موادو ناوله اثرات تر سمر مودی پوری دیوی موتا دی مور پا شدو که پاده کیی
ده نظر مخدرات تو که تفرق کهی کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د دو نه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي. بل سیګرټ او نیکوتین دا شی نه دي چې د دې تاثیرات د دو نه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې ما وویل چې د تترا هایدرو کانابینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پات کیږي. ممکن یو ورځ نه ډیر دوام وکړي. بل تریاک دی یا مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درېو نه تر شپږو ساعت پورې دوام کوي او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډېر وخته پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. محرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې د څلویښت ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوصیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبره دای چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو دغه مور دی یا والدین دی د مسلکي مرستې غوښتنه وکړي د احتیاط متخصصینو سره چې هغې ورته د درملنې یو لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. که بل لارې بدیل له تغذی ده چې د ماشومان دپاره د شیدو کې امکان لري د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړلی شي هغه دې واخیستلی شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته د هغې د کیفیت نږدې دی یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي هغې تعامل کولی شي خل هغې دا ده چې ماشوم ته د که امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بله لارې دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته باید شیدې ولې ورکړي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په کلي کې اوسیږي او په کښت او کرونده ژوند کوي. یوه ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یوه خاص کار وایي. اکبر یې هم مني او په هغه کار پسې له کوره وځي خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر بچیه و اکبر بچیه چیری؟
داره بابا دلته په غوجله کې غواته واخا چو.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده داده راځم.
سړیه خیریت دی؟ اکبر ته څه وایې؟
چې لږ چرس راته راوړي.
د غمګي چرس دي. څه یو خو ستا چرسو موږ تبا کړو.
ستا باشوه بابا هز بلا نیو هلی
چه دا غم لڑلی چرز دمون کور تر آغلی نمون خیر نده ایلی دلائی آخر با مو مینه راست پیرا کی چه او دور پی پلاس در سی پی چرزوی لگه
داده بابا راغلم چه دوائل
ها دا پیسی وقت لانور لالا سخ چرز را تر آورا
و سریا خپل خوب دی بلا اخته او سالکم پی اخته کبی
نه پی اخته کیگه بابا لس کاله می پسی گروتو پسی دکان تا واسطه و او دو کاله کیگه چه پا چرسو پسی لگم که پی اخته کیده نوز با وقتی لس سیگریتی یا چرسی شوه وای
آره او راز خو منگه نما تیگی خدای مکره یا او راز بده از مازوی هم پا دی غم لرلو چرسو اخته کرده بی
ستا مرزه خراب دی بیزای اندیخنی که
وونو کلی چه پلار چرس خوی نوزوی به ولی باد کر بولی
زخیر ده اوز ده خبری پریده بابا را که پیسی چه چرس در کراولم
داده وقت بچه
وسریا داسی نوی چه گلغنده زوی مو پا نشو اخته سی
انوار کاکا السلام علیکم
وعلیکم سلام اکبر ستړی مشی جوړی بابا دی څنګه ده
خدا شکر
زه شکر چه خدا خورار اوز دا وای چه ته خدمت دیو
بس خدمت داده چه غشیان را که
تو داریگه چیزو گورم چی تو خوبه نوی
ای چوک نشتا ما اول شاو خواهو کتلو بیار آغلم
خس همه ده داده وقت
انوار کاکا داشه کم ده لگ نورم را که
خواه خوده هم دوم را گفتم من چنگه دیر گواری خیریت خوبوی
هو خیریت ده نن بابا را تو ویل چه دیر راوڑا
یارا بابا چه ده توم رزو پیشانم دا چوک علاکی گی چه پامگا یو گیر که روان ده فکر کم چه تام چار شروع کری که چنگه
نه 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 مانه دی شروع کری
دا بچه تا ما نشی غلا ولی بز پوشو ما چه تام زمو گیار شوی رازا رازا خدای دی راولا دا پری اران چه هر سمرا دیری گی زمو گت همو سر دیری گی
سلام علیکم بادارا
و علیکم سلام خیریت خدای چه چوکی
زم ساس یاریم یو پوڑی خوراکا
پوڑی؟ ده چشی پوڑی؟
ده ایروینو پوڑی یادوم
زخو چه پوڑری نیم چه ده ایروینو پوڑی برا سروی
مداریگا زم سا ده پری یاریم
چون خو خب پاک صاف و تازه ستا رنگ خود عملی نده
یار بادارا کسی داسی ده چه ما اول چرس شروع کرل چرس خو پکون که سوک چندانه نرا پویدل خو ایروین پا گور که نکی ده خپلوان و گواندیان را خبری دل
خواه نو دل تا چنگ را غلی
ایروین هر زای که نپیدا که دل یا چرا تم ویل چه پا دی پار که پیدا که گی نو زکتا تا را غلم
والکا زده ودار کرم ما ویل چه خیر پولیسی چه دا سی دا نو جرد پیسی را که چه پوڑای در کم
ها دا دی واخلا
را که دا دی پوڑای واخلا ورزا جر لدی زای اولار شا چی پولیس را نشی
دا زایدی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهر و کاروان خپراوان هم دوم روا تربیام پر لوی و مهربان الله سپارو دا خدای پامان
دا زهر و کاروان
مست دیوانه یا چه خبر نه تو کابل نبود خانه